سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مقام او په جوشي تاسو ازادي راډیو ته وغږیست د خبرونه ډیره بس خبرونه ته زنګړې شوې ده چې په دغه خبرونه کې به تاسو د هغه ځوانانو کډرون پر وستنې باندې بس ته وغږی چې د افغانستان د کډرون وستي دی او میکروفون تاسو خبرونه کې تاسو کول شي چې اړیکه همونی سي خو سم خبرونه د طالبان حکومت د بارنوی چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانګزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنی وکړه او کړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نو موري چې د چاړشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت او لسترمنز واټان لمنځه ولاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپل واکو فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو مخې په افغانستان کې ویډیو او غږیزی رسنۍ هم درنګ د رسنۍ کارکون کې د طالبانو د حکومت لزیاتیدونکو بندیزونو سره مخ دي. په تازه پیښه کې د طالبانو د فوډامي وزارت شاوخوا د ورځوړندې په کابل کې د ارزو خصوصي تلویزیون تړلی وو او کارکون کې هم انیولی وو. اروپای ټولنې ویل داخلي بيزای شو رسندونکو افغان کډوالو سره مرسته کوي. اروپای ټولنې دا خبره د چاړشمبي په ورځ د ماجرینو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس باندې په خني ټویټر لیکلی. د دې ټولنې په وینا هر وګړی د خوندیتوب او خوندیکور او ژوند مستحق دی. افغانستان یو لاغي ودون څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 10 میلیونه افغانان بیلابیل ودونو ته کډوال شوی دي. پکتیا کې اته کسان په درو وهل شوی دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درو وهل شوی دي. دغه محکمې نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په غلا قتل سړی تختونی او نامشروع اړیکو تورونو چې په مازر کې په نادیش درو وهل شوی او له 2013 کلونو پورې په بند هم محکوم شوی دي. تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د درې خوځو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په مازر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی وو. نړیوال بنسټونه د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د ډول سزاګانو بهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت له هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورونو کسانو د ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسولین وایي چې پرون دغه تپیو ټرافیکي پیښه کې د وینجلې په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله وختي ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ باندې خالد سرادی له قوله ویلي چې دغه پیخه په قرباغ ولسوالۍ کې د تونس ډول موټر او زرنج د ټکر لمل رمسته شوې ده. یادونه ورده چې دا په پروانه ولایت کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیخه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله غوښتي ده. خراب سړکونه د ټرافیکي نښونو نشتوالی او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکو مقرراتو نه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د ورته خونړیو ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا پروګرام 23 میلیونه ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي تر راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې باد کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. WFP د دوشنبه په ورځ په بل پوسټ کې ویلي وو چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې بل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډیری اړ دي چې له دوه څخه یوه لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونه روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي. د UNDP د افغانستان څنګه پرون سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی د ادارې د دیواد په مرکزي لری غرنیو په واورو پوښل شوي سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړي تر څو ماشومانو زیږون او په ورځو کې 300 عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر درې ورځې پورې د ذخیره شوي سولري برېښنا ملاتړ هم برخمن وي. ورستای خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په ژمي کې په غسیمو کې چې ډیری واوري کیږي او لاملې لارې او سړکونه بندیږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د وزارت پرون سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خني ټویټر په یوه خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې سالنګونو او وایپر په ګډون د هیواد د 23 په 302 ځانمنونکو سیمو کې لڅ کم شپږ زره کیلومتر سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام ته مو ظفر د سیال د اته روشان د تخنیکی چارو په سم بلخت هر کله کو نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ سره برابر ده خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریکدی او د کار پلاټ او هم د خژون پلاټ باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي خو په افغانستان کې بیا د خبري برعکس دی په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتی ستونزو له کبله او هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل کورنۍ او ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریکدی خو د چې د دغه دوالو کډوالۍ ترمنځ لوی توپیرونه څه دي اولی ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په خماش کار ژوند برابر کړي نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو را سره په پروګرام کې ملمنه هم شته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پروګرام ته څنګه وهی د موضوع اړوند سره خپل نظرونه شریک کړي زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 224 1500 او 00 224 1500 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دی کولای شي همدا شی با څنګه وهی خپل نظرونه او پښتنې سره شریک کړي پروګرام کې سره د پکتیا پانتون په خنۍ استاد جانداد جهانی او همدارنګ په ترکی کې میشت افغان سید سادات د تاسو دواړو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی جهانی صاحب په پیل کې به تاسو ته راشو په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګ د ریفیوجی لپاره اینی کلمه کارو کډوالی ورتوایو خو کچیرته دغه انګلیسی کلمه پښتو ته راوښ پاړو تفاوتونه یک سره بیل کړو چې د ایمیګرنت په معنا ریفیوجی په معنا او دغه دواړه کسان کچیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دی په منځ کې
سلامونه احترامات تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته رښتیم د ریفیوجی او ایمیګرنت کلمه په څنګه وی وادونو کې سیالتا دا د مهاجر موضوع دی د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یو موضوع هم د مهاجر موضوع ده نو دا مسله ډیره مطرح کیږي لکه مثلا د ایمیګرنت ټول خلک ایا تقریبا ټول سیاسي پارټیانو طرفدار دي ولې د ریپیټ او به خی خدای دې ما غږ بسم وي
مهرباني غږ بسم
ولی په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال کډوال یا مهاجر او یا دا پناه غوښتونکو کلمې کارو ځان حق نه ورکوم چې کلمه مشخصه کوم ولی هغه تفاوت بیان کړم زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي ځکه ریفیوجی هغه کسانو ته ویل کی کوم سی په خپل هیواد کې اندې د تعقیب لاندې وي د تازیر لاندې وي یا تبعید سوي وي او شړل سوي وي یا ته د سیاسي ستونزو په خاطر باندې یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پرېښې او یو بل هیواد ته پناه راوړې وي او فقط د خپل ژوند او د ژوند په تکیدلو لپاره ترخواست ورکوي د ریفیوجی وای او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتن کی وی او ایمیګرنټس معمولا د پوکسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره دی ځکه کېدل او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللای وي نو معمولا په دغو ټولنو کې یعنی اروپا کې ایمیګرنټ ډیر زیات دي او سره ریفیوجیم دي ولې ایمیګرنټ پړون باندې تصور ډیر سره د خلک د سي کار لپاره راځي د ځکه لپاره راځي او د ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري معمولا پناه غوښتن کې او ریفیوجی سړي هغه تر ډیره پوری معمولا غیر مسلکي خلک وي معمولا هغه خلک وي سي کار بازار ته ژرنسي اتللای په ټولنه کې ژرنسي مدغم کېدلای نو باندې خاطر باندې د دې د ډلې سره جلایا کړی دی او مثلا د سیاستوالو حسدار سره د دوړو په مقابل کې متفاوض سیاستونه ولري یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وکړي
جهاني سبوس مال چې لسقوت نورسته خبري وکړه افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل یا په قچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانې دلی راغلي. دوی ته اوس د پناه غوښتون کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی. دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکی کارګر وو.
چون دا مسله پدې کې نه ده چې یو څوک مسلکی کار کولای شي نه شي کولای. موضوع ده چې دا پروسیجر څنګه وي، یعنی دا پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوي دي، یا د قانون په لحاظ باندې د کومه کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا غیر ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان سے ټول خلک وتلی دي، یا خصوصا هغه خلک چې ایواکویشن یا افغانستان څخه د دغو خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته د راوتلو کوم مرحله ته همغه کې راوتلي. دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي، او اکثر هم دي هغه ډول اسنادونه یې اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کیږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کیږي. اکثر وي دا ویلې دي یا د اقل په دې شکل باندې ادا درلوده چې د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی سي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه متفاوته وي، ولې معمولا ایمیګرنټس دغه سي وي، لکه مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي هیوادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره او بیا د کار لپاره، یا له ترکیې نه راځي، یا له شرق اروپا نه. هغه ته ډېر ورته هغه ډېر د ایمیګرنټس کټګوري کې راځي، معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغو هیوادونو سي جنگ ځپلي هیوادونه وي، هغه نه سي کوم خلک راځي، هغه معمولا ریفیوجی کټګوري کې وي، او په هغه شکل باندې د دې مسلې د مراحل کې.
جهاني صاحب، ولې هیوادونه دې ته زړه ښه کوي نسبت دې چې ریفیوجی ومني؟ ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا پیو ډول نیو ډول قانوني ډول د هیوادونو تر اغلی وي، دوی ته ولایت ورکې نسبت دې نه چې پناه غوښتون کړي.
د پناه غوښتونکو په اړه باندې خو د دې قانوني مکلفیت د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې یا د نور ریپریکټ سری دویم نړیوال جګړې څخه وروسته تر نو وروسته یو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشري حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په هغه اساس باید ومني. او د ایمیګرنټ سرون هغه خپل د اکثره وادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غونډې وادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدل چې یعنی نور ارزښتونه هم ډیر منل شوي، لکه مثلا په امریکا کې تنوع، مثلا د ټولنې ډول ډول والی، او همشمولیت سي. مثلا په هغه کې د هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډیر یو مهم فکتور ده، او بل اتمنه اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډیره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هیوادونه، د دې په خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي ځایګاه وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري. د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو تر څنګ کارني روی په دوامداره توګه باندې تر پخوا ښه شي، ولې داسې دایي وادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس یې وده نه کوي، او دا مثلا تقریبا لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې، معمولا خلک ډیر ماشومان نه راوړي، نو د دې کارنیرو د کموالي سره مخامخ کیږي. وار کال په سلګونو زره د مسلکي کسان معمولا هغه کیږي، تقاعد کیږي، نو د هر وخت نوي کارنیرو ته ضرورت لري، او په همدې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا
اند شو ته یا کومه لسیده ده پرکړي. معمولا په بخښنه سره جهاني صاحب، دا کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي، فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دي؟ که څه تاسو مخکې دا ونه وکړي چې په ټولنه کې زر نه مدغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي، خو دا نسبت هغه کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډیر معاش ورکړي، دوی ارزانه نه دي د هیوادونو لپاره؟
یو 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 د سدي مثلا یعنی ډېرې خلک هغه سیدل ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي داوا کوي دفاع کوي او طرفداري کوي هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نو کولای شي د مسلکي کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډېر اساني باندې راول نو کله دا چې د جاب مارکیټ یا د غیر معمولا د کار مارکیټ کموالی ده هغه هغه دغه پناه غوښتونکي پر کی او د پناه غوښتونکي ارڅوک سره غلي دي په شکل باندې اکثریت کار کوي موضوع دی دینه ته سي ارزان کارګر مثلا قیمتي کارګر یو یو موضوع ته د سیدلته معمولا د کار قانون وجود لري د کارګرو قانون وجود لري او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مز کم کمی پیسې یو کارګر ته ورکړي لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنی یا یو دکان یا یو څوک استخداموي معمولا مثلا په جرمنی او ترشو فرانسې کې تر 2 لیرو کمی نشي ورکولای نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي او بل موجوده ده چې په دینو مشخصو سکتورونو کې دا هیوادونه د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د نس کولای مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتونکو سره دي اغه لډیرو کوم مهارتونو څخه خبردار وي او معمولا د ژبې سپنځم لري نو نس کولای چې مثلا په هغو برخو کې دی او ته ضرورت لري لکه پرس کا دی انجینری په برخه کې یادي کمپیوټر او ټکنالوژي په دغه برخو کې نو په موږ کې ځرنه سم درغم کېدلای او بل د اروپای هیوادونو دا ستونزه د ژبې لوجې څخه د کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکی کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده ځکه هغه کولای مثلا په قدیمي شرایط اسانه کې په سبا ورځ له چین څخه له هند څخه له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبې چون د انګلیسي ژبه ده د اکثره مسلکی کسانو په نورې دنیا کې مزدوي کولای اسانه دي د جاب د کار بازار هغه تقاضا او کموالی رفع کوي ولی جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغه یوادونو ته حتی ډېر مسلکی کسان هم وي هغه زړه نه کوي ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده بل یو مسلکی کس نه شي کولای علي دې په لیول باندې د بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه ځکه معمولا یو کال ول دې څخه زیات وخت واړي نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي همیشه ډیفیسټ موجود ده او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې د مسایل همیشه مطرح کیږي
مندنه کور ودان تاسو به تر وګرځم مروشم صادق سپتا صدا سپتا سیم ستړي مو شی پروگرام ته بخیر راغلی لکه څنګه چې جهانی سپ موضوع تشریح کړ چې د پناه غوښتونکو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مستقی کارګر دي نور هیوادونو ته ځي یو څه توپیرونه شته او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکی کارګر دي دوی ته ولیه ترکیه غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي تاسو رده د ترکیه وضعیت په اړه باندې وایاس حالت کم ډول افغانان دي د پناه غوښتونکو دي یا کم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي دوی په کوم حالت کې دي ستونزې حل تد څه دي
مننه سلام تاسو محترم دلمتا د خدمتونو هم په برنامه کې ګډون لرم
صدات سپسه پاری که دیر زیاد استون زده کلیک ما موقعیت تغییر رو که چه دقیق مسموه رو
او سایی شو
میره بانی وز غیق ما رو
من محکم چه زمان محترم به ملما واسین چه در چون چه پاکلا بانی دیر اساس خبری وکی خدا دا چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه د هر هیواد خپل منافع لري هم په بخش د اقتصادي کې هم په بخش د سیاسي کې او هم په بخش د اجتماعي کې اساسي موضوع دا چې دلته کوم کډوال شي راځي هغه زیاتره یې د کار لپاره راځي دلته ترکیه هیواد ته ول چې دغه د کار دلته په مشکل باندې پیدا کیږي خو اصلي موضوع دا چې بعضې مثلا 40% کده خان په حق را باندې افغانستان چې مثلا ورته د ځان خطروي ځکه خو 40% د کار د عمله افغانستان راوځي په الحال د ترکیه هیواد کې ژوند کوي
یعنی دا هغه غیر مسلکی کارګر دی چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي.
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا پټ کار کوي، ښکاره کار کولای شي، یا کمپونو کې اوسیږي؟ د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه تاخه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق باندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هیواد ته، نیمه دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نشي داخل، نیمه بیا کمپوتا. کوم خلک چې راتیریږي راځي مثلا لویو هغه تر راځي سرحدو تر راځي پروتا راځي، بعضي اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ، نو هغه کوم کسان چې بیا خپل ځان حکومت ور کوي او بیا د سازمان پداس یاد سازمان کیملیک او جواب نو بیا بعد هغه د بل د شپږ ماشه کوي چې دلته په ترکیه هیواد کې په شکل رسمي کار وکړي. دلته مختلف وزارتونه شته.
باندې تاسو ته څه بیا غوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام ستونزشته موږ به جهاني سپ تبیر ته ورشو. زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اوریدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني سپ که تاسو ته وایست د ترکیه یادونه مو وکړه، په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپل سرمایه هلته وړي دي، لوی لوی تجارتونه شروع کړي دي. دا به یوازې د ترکیه په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګوندې هیوادونه د افغانان لپاره یا دا هیوادونه یو ښه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه گذاري کوي. په رښتیو کې چې ایران کوم معلومات خبر کړي او دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه گذاران چې واغه افغانان و، دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پنه غوښتن کې ورته ویلی شو، یا کدا سرمایه گذاران چې هلته تللي سرمایه په کار اچولې دي؟
و متاسفانه په افغانستان کې د روسیو تحولات او بې ثباتي او د ادمي مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوی، فقط هغه یو څو چینایانو چینایي شرکتونو او کمپنیو په وروستیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښولې وه. خو بدبختانه هغه وروستۍ ورځ چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی و، کابل ښار نو کې، له هغه وروسته اکثر هغه چینایي شرکتونو بېرته مثلا افغانستان څخه هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله همغه کې کېدای شي تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال سکوت څخه مخکیم په نورو باثباته هیوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سکوت څخه وروسته مثلا ایران کتم چې د پانګونې ډېر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډیری داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هیوادونو کې چې دي معمولا شرایط یې تر مثلا له ترکیې ولو دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. خو بیا هم تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوي وو، 3 میلیارد ډالرو په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو هم هلته کړې وه. همدارنګ په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلای ځکه ولې ترکمه زیات لاله رماما کومه هغه سیمې لیدلې وي په استانبول کې او انکارا کې. تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارد زیات سرمایه گذاري افغانانو کړې وي هغه غلطه. همدارنګ په عربي متحده اماراتو کې افغانانو داده سي سرمایه گذاریان د سیلاب افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوی دی، افغانستان څخه انتقال شوی دی او مغلطه هغه هیوادونو ته داخل شوی دی. یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه گذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې سپمغو هیوادونو کې د خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه گذاري کړې. ولې په ایران کې، په ترکیه کې او په امغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه د خلکو سرمایه یا بل هیواد نه سرمایه راوړې ده او په امغه ځای کې سرمایه گذاري کړې معمولا افغانانو. دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې او په امغه هیواد کې دا محاسبه معمولا دی مستقیمی سرمایه گذاری په نوم باندې کټګوري کې حسابېږي، معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري. او
جهانی ستل ته ماته وله پښتنه پیدا شوه په بخنه سره. دا ځینې کسان چې اوس زی په دې هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي، دوی ته دغه اقامت ورکي په ځانګړې توګه په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامت په دومره روپیو د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولري، یا په ایران کې دومره د دې یو کال اقامت په دومره پیسو ده، امغه ویزې مو سره تمدیدیږي، اقامه مو سره تمدیدیږي، دا ټول د پیسو په بدل کې کیږي. د خلک چې کله پیسې ورکي دولت ته په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه لري، تو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګونه یا خپل تجارت بس کی، لکه دوی دا هیوادونو اتبا نه ګرځي، مکلف دي چې ووزی. کله دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واځي کی، دلته چې څوک یو مسلکی کارګر راځي یا که پنګونه کوي یا که دلته د کار کوي، بل اخر دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسی هیوادونو ول خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي.
دقیقا هم دا مثلا مخکې ما غوښتل چې ورباندې خبرې وکړم. دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، دومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې دي، دغه یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دوی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ اسانتیا ورته برابروي، لکه د ترکیې پړوند باندې تاسو ویل معمولا هلته که یو معین مقدار سرمایه ګذاري وکړي، مثلا زه د ښه مقدار نه پوهېږم، له $500,000 څخه شاید تر $1,000,000 پورې د دایمي اقامه، موقتي اقامه او بیا حتی کېدلی شي مثلا د پاسپورټ او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر شي. بالاخره وري کې اکثر افغانانو په همدې شکل باندې پانګوالو اغه اخیستې دي پاسپورتونه او اقامې د ترکیه اخیستې. همدارنګه په دومینیکا کې معمولا $2,000,000 سرمایه گذاري باندې خلک پاسپورتونه اخیستلای شي، ځینو افغانانو همدا کارونه کړی دي. مالټا کې معمولا $3,000,000 پورې، یا په پرتګال کې په همدې شکل باندې ځینې پروسیجرونه شته. اصل کې هیوادونه د بهرنیو پانګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامې اعلانوي. نو داسې په ټولو هیوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه ده، دا خپله په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو پسې اړه لري. لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیغام کوم بل دغه ډول مربوطه اداره وه، یو میرمنه مسؤوله وه، یو خبرې ما اورېدلې، هغه ویل چې موږ خپل ستراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو. نو وایي که څوک مثلا $1,000,000,000 هم په ایران کې سرمایه گذاري کوي، حتی نسو کولای چې 1 متر مربع ځمکه په هماغه باندې خرڅ کړي. د ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري. نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظري سیاستونه لري، ټولنه یې ډېره د پردو لپاره اوپن نه وي، خلاصه نه وي، مثلا په تنوع باندې باور ونه لري، په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هماغه هیوادونو کې دا ستونزه موجوده وي. او همدا وجه ده چې مثلا هغه هیوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاته دي، په کافي اندازه باندې پانګونه نه ده پکې شوې. د دې نه ورې ختم کم مثلا موږ وګورو، یو څوک د په هند کې فرض کړه لس کاله تیر کړي، په ایران کې شل کاله تیر کړي وي، یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړی، ولی هغه ته هغه د هغې ټولنې برخه نه ګرځي. دا همدا په همدې خاطر باندې مثلا ځینې غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسو ټولنې دومره محدودې دي، دومره تاسو تنګ نظره خلک یاستې چې تاسو په یوه کې یو څوک لس کاله وخت هم تیر کړي، تاسو د ټولنې برخه نه کیږي. بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه ده، یعنی ډېر سیاستونه لري که هلته څوک یو څو کاله تیر کړي، بالاخره هغه مدارک او اسناد اخلي به څو پښتنه نه کوي چې ته د کوم ځای او بالاخره له کوم ځای نه راغلی. په اروپا کې تر ډېره حده پورې یعنی هغه قسم قانوني شکل باندې پروسیجر مخکې دی، ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده. مثلا ترکان دي چې په جرمني کې تر څو نسله پاتې شوی، یعنی پلار یې مغل ته پیدا، دلته په جرمني کې پیدا شوی، نیکیم پیدا شوی، ولی مثلا هغه اصلي هیواد ترکیه وی، یعنی د اقل غم اصلیت د ترکیه وی، متر څو نسلونو دلته ته د دې سره د ترکانو په اسباني برخورد کی، یعنی د خپل ټولنه کی قسم سي پاسپورت لري، قسم سي ټول اسناد او مدارک دي جرمني یا د نورو اروپایي هیوادو وی، ولې دلته بیا مثلا په مغنداز په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دې ټولنې برخه ګڼل کیږي، دغه وادونو کې بیا هم تبعیض موجود. البته دا تبعیض د ټولنې د محدودو خلکو لپاره ده، نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده. او دا یو واضح تفاوت ده چې باید یو څوک ته متوجه شي، داسې د دولت پالیسي چې ده او داسې ټولنه څه وایي. اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده، او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې یو فاشستي او متعصبانه تمایلات لري، او لواتباو سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نوره دنیا کې حتی د تصور وړم نه ده. مثلا په لواتباو باندې ډوډۍ مخرڅوي، په لواتباو میوه مخرڅوي، حتی د روغتونونو اتحادي، د درملتونونو اتحادي، په ځینو کوچنیو ښارونو کې دغه پریکړې کړې وې چې په لواتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅوي. یعنی دا بخی او مسخره او ډیر غیر انساني دریز ده. نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري.
باندې نه کور ودان تاسو بره وګرځم او ریدونکو تاسو کولای شئ چې خبرونه څاړي کوونی سي زوبیا تاسو تشمیري ویم 00 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
ستاسو د ایمه اوریدونکو د توخی هم د زابل ولایت د شاجی د ولسوالۍ څخه تلیفون په لیکو وصلی.
مننه کور ودان توخی صاحب خبرونې ته ستړی مشي مهرباني که د خبرونې موضوع اړوند څه نظر لري یا ملمرونه څه پوښتنه.
مننه یو خوشو ده نن ستاسو خبرونه په منځنۍ څپه دولس پورنیوي باندې خپرېږي. پرون موږ ستاسو سره هېڅ رابطه نه سوې نیوای او نه ستاسو راډیو اورېدله کېده. ستاسو پر فریکونسي مې چر دولس پورنیوي باندې اشنا راډیو خپرېده، نو موږ هېڅکله ستاسو راډیو نه و اورېدلې، ځکه چې موږ ستاسو ته ایمې اورېدونکي یو. نو نن ښه ده پر هغه فریکونسي باندې خپرېږي او په شپه په ډول موږ په سیمه کې اورېدلې کېږي.
نړی ریخه خبره ده مهرباني نظر مورو
او موږ د ماجرو یا د پنګوالو په حق له دا څه نظر ورکو یو پښتنه له محترم ملمانه زخلرو. نو موږ ماجر خو په ټول نړۍ کې تیپو پر خبره دي، خو البته بعض ډېر په مشکلات کې دي. هم بل ورځ مې ډېر خو آباد سو په ما په خل په اماراتو کې موږ ماجر وو تللي وو، هغو موږ د بندیانو شکل لرو، هېڅ شی نه را رسېږي، ډېر سخت په زحمت یو، ډېر په انتظار یو، موږ و نورو ممالکو ته نه وړي. نو دلته یو ځورونکی حالت ده. نو ښه خبره دا ده چې زموږ ماجر بېرته خپل هېواد ته راشي، اوس خو دلته امن ده، قراره ده، مشکلات نشته، څوک نه ځوروي. ولو که من په تبلیغات بعض خلک کوي دلته څوک نه ځورول کېږي، نه موږ څوک لیدلي دي. خو دا پانګوال چې په خارج کې پانګې لري یا خپلې روپۍ هلته په نورو دولتو کې پر ګټه اچي، هغه باید خپل وطن ته را وړي. یو خو به د وطن آبادي ورباندې راشي، او بل دلته د دوی خپل وطن ده، خپل وطن خو ښه خوند کوي. هر څه زه به وو جغرافیا او سم په محیط دا ټول دوی ورسره اشنایي. نو دلته باید اسلامي امارت هم دوی ته زمینه مساعده کړه، دي چې دلته دوی ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي. نو دا به یو ښه خبره وي، ځکه چې پردو هېوادو کې موږ وینو په دا ایران کې لکه څنګه چې مېلمانه هم اشاره ورته وکوله، ډېر سخت ځورول کېږي. حتی زموږ داسې خلک ستاسو په هغه په قانوني ویزه او پاسپورت باندې تللی دی، هغه هم هلته ګیریږي، هغه هم هلته
توخیزه په بخینه سره. تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت په خاپر تله باندې ښه دی، او ښه ده چې دغه پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایې را انتقال کړي دي په ځای چې په نورو هیوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي. مخکې ملمور باندې خبرې وکړې چې په دې وروستیو کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه، د خلکو برخورد تشریح کړو، چاته ډوډۍ افغان کډوال ته نه ورکول کیږي، او له دې سربېره بیا هلته په زرهاو پانګوال تللی، افغان پانګوال تللی هلته سرمایه ګذاري کوي. ساسي سیمې نه به ډېر کډوال هلته ورځي، ډېر ځوانان هلته د کار لپاره ورځي. وروستیو کې زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونه دي چې ډېر ځوانان هم دي ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي. د دومره امنیتو ثبات چې تاسو یادونه کوئ، له دې سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي، پاکستان ته ځي، او پانګواله مې زړه نه خکې چې افغانستان ته راستانه شي؟
نو موږ چې وګورو د دې سره خو په افغانستان کې د انقلابونو بس اگر دی راغلی دی رفتی هم آلات خو چنا چخانه خسر متشنیج دی پخوا هم تلو پا تیر وقت که هم تلو دا سنو دا شوز دا طالبانو پا وقت که دی پخوا هم زمور دا سیمی خلق دلت خوص انسانان دیر سو نپوس زیاد سی نزکی کمی دی دا خلق دی خانه خالت مختصوی دی حتی بعضی خلق دا دی دا پارم جالی که تو بیت هم برابر جی تو بیت سازی هم که ولادی زبای خزدگی نوروری زی او پاتو سو پنگوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې لپاره ګټه زه دا خونه بیا دی خپل په دې خپل کار باندې پیږي مرته خو دا چې دلیل نه معلومیږي. نو زما پښتنه د میلمانه زه هم دغه و چې پنګوال ولې دلته ناراضي نو هغه
مننه اتمن ته خیز زب د پختنه لملمه وکمه چانی سه بس سه پختنه ته جواب درکړي چې لڅ دې سره لدې شتا سیدا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې بګی جګړې ډېرې وي، خو زه ته خیز خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامې ده، خو هیڅ پنګوال بیا هم زړه نه خکې د سیمه ته ورشي. سره لدې چې هلته ډېر چانسونه د دېشته چې پنګوال هغه ستونزو باندې سرمایه گذاری وکړي، حل کړي او خلک لا ورته خوشاله کیږي. جهاني صاحب له تاسو یو ورو
مننه. معمولا په افغانستان کې د پنګوانې پاړون باندې تصور ډېر محدود دی، لکه نور نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پنګوانې پاړې خبره کوو کېدای چې یو کوچنی هټۍ یا دکان یا یو کوچنی پابریکی پاړه باندې فکر وکړو، خو په نورو نړۍ کې سرمایه گذاری کېدلې چې ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې مي او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې مي. د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په وروستیو درو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اړه اقتصاد له نظر سره مخکله د امنیت خبره کوو. موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو، یو دا چې قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده. مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت تریز څنګه ده، په یو ورځ کې خوبه تغیر کیږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا کوم دوبۍ یا د عربی متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوي، یا اقل د سولې او پنګوال عربی متحده امارات ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت ناراضه شي په یو ورځ کې تا ته ووایي چې نن د قانون بدل شوی دی او تاسو مکتوب دومره مالیات او ټکس راکړي. نو نور نړۍ سره اړیکې خېری، مثلا کڅوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي، له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک لارې پیسې لیږي، هیڅ څنګه نشته کې ګمرکونه او ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حده پورې کم دي. ولی افغانستان کې مثلا برعکس، اول اور خو د معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت. مثلا یو ورځ کېدلی شي پیوان د ځوان دي مالیا ته غوښتن کې بل ورځ کېدل سي، او نو والي او شاروالو وزیرو حتی کېدلی شي شیخ عامر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغییر شي، ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم، زه باید په دې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هېواد کرنسي مثلا ثابته ده، د دې هېواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات نه راځي، یا دومره مثلا په یو ورځ کې ډېر د تغیرات نه راځي، له نورې نړۍ سره یې مثلا اړیکې ښې دي. او د دې ترڅنګ مثلا په بازار کې د ده دغه شی چې دی وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د وروستي تحول نه راوروسته د بیکاري او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. وروستي کوم ارکان چې د یو ان ډی پی لخوا خپاره شوي وو، په افغانستان کې تر 80% څخه زیات خلک د فقر تر خطې لاندې دي. دغه د معنا چې د ورځې په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري، یا $2 نه البته تر 200 افغانۍ کم کېږي. دغه د معنا چې هلته د خلکو د خرید توانایي ډېره کمه ده. خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یوه کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یوه کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هېواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کړي. په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي، خلک مثلا ډېرې زیاتې پیسې لري، ډېرې زیاتې خرید قدرت لري، ځکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پراته وي. کولای شي یو جای پانګونه وکړي. ولې په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچنی کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچنی پانګونو ته اړتیا ده، معمولا پانګونې ور باندې سوي دي. او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد هم تضمین سوی نه ده. مثلا کله چې یو هېواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هېواد کې لکه فرض کړئ بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هېواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هېواد یې لس سره یا تف سره اقتصادي رشد لري، نو دا په دې معنا باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر هم بې ثباته ده او هم مثلا منفي و. مثلا په تېرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی شوی ده. نو دا غوډین نور دلایل چې یو پنګواز نشته افغانستان کې پنګونه وکړي.
یعنی یوازې امنیت نه ده چې چرته موږ یوازې د شریک او چې جګړه نه وي، په هغه هیات کې اتمان باید خلک سرمایه گذاری وکړي. هله د چتو خې خپل جواب تر لاسه کړی وي. بل اړین کار سره د نومره توخل لکم څه وړي کني ولې ستړی مشي قری صاحب په خیر راغلی خبرونې ته. لری مودی وروسته موږ غوړو مهرباني قری صاحب کې څه تبصره لري یا څه پوښتنه؟
او خوري تم سره مشي سلامونه تاسو تاسو درنه مې علم ته اوریدون کوت کار کوم کوت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام ستړی مشي مهرباني
خبر خدای ستاسو خوري کې چې بل یو هو دلته په وطن کې لازمور زمو مهاجر سره لازمور مهاجر چې د ایران او د پاکستان راځي اول داخل ګوزمور سره با وجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده د خلکو کيران دی که پاکستان دی نو خلانا زمور سلیری دی هم دغه حدود دغه مراد نشو. یعنی هر څومره به زه تیچ وګرځم نو مهاجر نو ریوال اورزه او پدې تکلیفو په دې ځامه ټول باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی. نو دا خلک زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دوی درلوده هغه مراد نه کړ، تر ځان یې هم نه مراد دی. دا وشي هم نشي، قانوني هم نشي، بیا قانون هم نشي. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کیږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مو نشي، هر مملکت غیر قانوني ورځي بیا مو نشي. زموږ افغانان باید څه وکړو؟ زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دی دوی وایي چې موږ په څلویښتو ممالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو. دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی، بیکاری پښکې ډیره، دا باید دوی ومني، موږ هم منو پکر پښکې ډیر دی. دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د ممالکو سره قراردادونه وکړي، وګر چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، متاسفانه باید پیژندل شوي وای، خو نه سوه. نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي، په هغه ممالک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه ممالک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسولګرۍ پښکې لري، د هغو ممالکو سره باید وغږېږي، تر څو چې دغه زموږ بېچاره مهاجر نه په سیندونو کې غرق شي، او نه په قشاقي لارو لاړ شي، او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بې عزته شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي، تر څو چې دا مهاجر قانوني شي. دا خو یو دومه خبره دا ده. دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوې. یو خو په افغانستان کې که چیرې یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کړي، افغانۍ 300 دی پیدا کړي، خو مقصد و بل مملکت ته جنې شي. دا د بې عزتۍ ژوند دی، بالا پر ځان نه مني، ډېره بې عزتي افغانانو وګالل. زموږ پانګوال چې دي چې په افغانستان کې پانګه بلکې په خارج کې پانګونه کړې ده، هغه بعضي وخت زړه ښه کوي چې راشي، او بعضي وخت زړه نه ښه کوي چې راشي. ولې په دې باندې خبره په یوه امنیت کې نه ده؟ دلته خوري هغه پانګوال چې هلته تللي دي، هلته اولادو ته د کار زمینه مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمینه مساعده ده. که چیرې مسؤولین د امارت اسلامي پانګوال غواړي، اول چې د دوی و نوړو ته، د دوی و الوکانو ته، د دوی و لویانو ته، د دوی و کوچنیانو ته باید زمینه د تعلیم مساعده کړي، او هغه دا بعضي قوانین چې اوس دوی وضع کوي، په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلام یو نوکې نرمښت راولي، بیا نو پانګوال هم زړه ښه کوي، د پانګوال کورنۍ هم زړه ښه کوي، بیا راځي.
مننه کورودان له تفسیری نه. مو څه پوښتنه کولای ملمه نشته مهرباني وکړئ؟
تشکر، پوښتنه نه لرم، خپل نظر مې ورکړئ. خیر اوسې.
ډیره مننه کورودان. قری صاحب چې اړیکه مو نیولې وه، ژوندی اوسې. سادات صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست، دوی هلته زیاتره سرمایه ګذاري کړې ده. کوم کسانو چې سرمایه ګذاري کړې ده بیرته هغو افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللي کار ورکوي که نه؟
مننه. دلته خو ګورئ، تقریبا د ترکیې هیواد چې زموږ تاسې موږ به باید خپل وطن نه اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان نه افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبره اساسي موضوع دا ده چې دلته زمونږ تاسې تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري، فلحال لپاره دلته کورونه، دلته ځمکې او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي. دا اوس رسمي وظیفه لري که هغه مثلا په دفاعي بش کې یا په ملکي ساحه کې. نو دا کار دلته شته. خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته، د سل فیصد نه لس فیصده بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي، په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري، که هغه په قانوني لارو تللي دي، که هغه په غیر قانوني لارو تللي، په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي، بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغه کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترمه، خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کال وصول کنه چې د فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې. نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته، موږ تاسو افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی، حتی چې همکاري نه کوي. دلته غواړي چې دا خلک په شکل مخفي دا غواړي چې راولي بیرته خپل وطن ته. ولې چې دا یو حقیقت دی، حقیقت باید موږ تاسو وشي، د خلکو جامعه باید ټول آگاه شي. دلته ورته وای چې زمنګ په وطن کې فلان امنیت د روزګار شتار د څه مده مهاجرین راولګ خپل وطن ته اساسي موضوع دلته ده دلته غواړي چې دا
د طالبان حکومت د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت ته وای چې تاسو کولای شئ د افغان کډوال په افغانستان ته ډیپورت کړئ هغه ورته وای چې امنیت د سولې د خبره نشته خو د افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي
bale خلفی صدا اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره چې دلته مثلا وای شي راسي خپل وطن ته منګه نور مهاجرت نه مونږ باید خپل وطن آباد کو خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخیم ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي زمو وطن چې افغانان پوسی چې دلته ما امنیت زما صوبا زما ازادي زما د اجتماع په حق باندې ما ته تضمین شي چې دلته افغانان کا هغه کم کمشتان وی کا غیر مشران که مهاجر پنه نه باندې غړي ترکیه ته دا ټول ورځي اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته څلور کاله یو نظام می شپږ کاله بس بل نفر راځي دا نظام وخت د بینوي شي هر څه د موږ تاسو خراب شي در په در سي لا مهاجرت زمينه لا هم ډیریږي او فل حال لپاره بدبخت نه چې یو بد خبر ده هم چې دغه نیو کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي نو کاسه به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان نه راوځي په حال لپاره دا کوم معلومات چې مونږ لرو او دا کوم خلک چې زنګور هم متوخی بدبختانه
مننه کور ودان چې دا اوسه صدات صاحب درسته وريدونکو به مبرخلو نه مراته وخلې د کوم ځای مړی ک نیول ولت فنلند خبري وکي
السلام علیکم تاسو سلام نه وایم او تخنیکی همکار او شان صاحب
او سباستړی بشي له هلمند په خیر راغله نظر دلنده ورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم دلته ډیر مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکار دي په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمیر خلک زی دته چې البته دا تاریخو کښت کار کوي البته د پاکستاني طالبان په سیمه کې یا د حکومت چې البته نسته هغه سیمه کې ډیر اندازه تاریخ کړی کیږي زموږ د سیمه ډیر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخنیواله
یعنی سا هدف دا چې په خاص په هلمند کې کم د کوکنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته وخته دي او موږ ځوانان چې دلته په هلمند کې کولته هم د کار پسې دي
بالکل و اوس پاکستان ته ډیر ځوانان دي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دا کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډیر شز دي نو اوس پاکستان ته په ځان دي البته ډیر شمه زری ولوی زه که چې زنه د خراز وکړلو یو په تنزل شپه کې اتیا زره پاکستاني کار لري ګټه دی داسې ډیر ګټه کوي
دا ځوان چې بیا ځي خپل څومره بوتات کیږي په دې تریاکو په دې مواد
څنګه
مطلب دوی د کوکنارو کښت کوي تریاک کوي جوړي دوی خپل ور باندې بوتات کیږي
یا دا کوم مطلب کیږي نه دا دا که دې سال ز چې خپل یعنی چې زه په کوکنارو کې زه پیژنم زه د خزمانه په اجازه چې موږ کارو یعنی نو زه کوم چې ما تاسو وایم کوم د چې موږ په کورن کې څوک ما تاسو وایم نه دا خو اله خبره ده چې یو څوک یې کوي نو بس دا په ما تاسو کې او څوک چې یو نشاونه کې کښت خو نه ما تاسو کې وایي خو موږ هم په نظر خو یو چې دا ډیر تعال لري نو خو ما څه کړو ټول وې لاس نه ورنځو
مننه کور دی ودان ژوند اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و جهاني سب کتا ستاره شما پوس محل کې کده شي پندړی کې افغان کارګر تر ټول ارزانه کسانوي په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې او هم په اروپا هوادونو کې کده شي نوي خو په ګوندې هوادونو کې دي په افغانستان کې سرل دي چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډيري کې البته بیت نفوس که مخ نشته دا کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او غند سل ډیریږي البته د وظیفه مارکیټ هم نشته دا کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزښ زده کړي په سیستم برابر نه دي په دغه ټول شرایط په پام کې نیولو سره که څه مونږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا دغه نه په خو وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي دغه نه ورسره یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبور ولای شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکې یو ګډونوال نظر درلود
رښتیا هم یو جدي او بنیادي ستونزه د افغان مهاجرو په اړوند باندې داسې غیر انساني چلند ورسره کې، خصوصا ګاونډیو هیوادونو کې او یا نورو کې. مسله د ډیپلوماسي ده، دلته یو مشروع دولت موجود نه ده، داسې یو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوه شي، هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوه شي. همدا وجه ده چې د افغان مهاجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه هیوادونو کې، یا سیمې په هیوادونو کې. یعنی تاسو فرض کړئ یو څو وخت مخکې د ایران په پوله کې د افغان مهاجرو د وژلو یو متناقض راپورونه خپاره شو. زه دقیق ارقام باندې نه یم خبر یا مطمئن نه یم، ولې دغسې چلند هرگز د اروپایي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري چې وسي، هغه د یو بل قوي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري چې وسي. اگر یو غریب هیواد هم سی یو حکومت ولري، یو ډیپلوماسي ولري، یو غږی تر نورو ورسیږي، دا کار سره نسی کېدلی. بدبختي دا ده چې په افغانستان کې ستونزه ده. دا اوس ډیری هیوادونه د ښې ډیپلوماسي له وجې چې له نړیوالو هیوادونو سره، له غټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري، سی هغه دغه د کارګرو تګ راتګ او دا مسایل ډېر اسانه کړي. مثلا ترکیه ډېر مخکې هم دا قراردادونه لرل، اروپایي هیوادونو سره وسیم لري، یا ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی و سي مسلکي کارګر ورلیږي، او دوی به په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورټ کیږي، هغه به ازبکستان ته وړي، او ازبکستان به وروسته بیا هغه کومې ابتدایي اړیکې سي له افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي. نو یو ډېر جدي مسله خپله په همدې هغه کې ده، په ډیپلوماسي کې ده، په حکومت کې ده، په اوسنیو حاکمانو کې ده، او د دې نورې خوا ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکي لپاره زما لیدلوری دا ده چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارده زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي. همدغه 8 میلیونه افغانان سې باندې دي په همسایه هیوادونو کې، خلیجي هیوادونو کې، اروپا او امریکا کې همدا پیسې رالیږي، او همداسې موږ تاسې د افغانۍ اوس ثبات لري، همداسې موږ تاسې د قدرت لرو، تر اوسه پورې صادره واردات لرو هیواد ته، او په هیواد کې مو اقل هغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي. یو غټ نقش هم دا خارج کې د مسافرو د کډوالو د کار او مزدوري پیسې دي چې افغانستان ته رالیږي، او هر کس معمولا اروپا او امریکا نه یعنی هر میاشت معمولا دې پیسې لیږي په همدې شکل باندې خلیجي هیوادو کې دي، په نورو هیوادونو کې دي. معمولا کاري نیرو لرل د یو هیواد لپاره یو غټ فضیلت، یو غټه ګټه ده، او دا د دې لامل کیږي چې دغه هیواد اقتصاد ورسره باثبات سي. د موږ لپاره دغه هند او بنگلاديش او پاکستان ښه مثالونه دي، همدارنګ ایران، ترکیه. نو خو زما په نظر باندې کچېرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم باشرف او باعزته کار ولرلی شو، او هم وکولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ سو، هلته کار وکړو، خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو. نو د قانوني مهاجرت په اړوند باندې باید فکر وشي. مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده ده، که یو بل اروپایي ژبه ورسره زده کړلای سي، یو یو څه خپل کار په مسلکي شکل باندې مخته یوسي، او شادنامې او سرټیفیکیشن یې ولري کېدلی سي، وتوانېږي په قانوني شکل باندې هغه اروپایي هیوادو ته لاړ سي، چې همې د ځان لپاره، همې کورنۍ لپاره، او همې د راتلونکي افغانستان لپاره.
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو چې راغلې، وخت مو پری خوده په پروګرام کې مرسته راګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه. تر بل پروګرام خې چاري خو وخت.
ځان می تیارا تیارا داسې مینا نا کښایس تیارا و یارا غټ غټ سترګې د اوسې لري ګل ځواني قربان د دوران کړې
بنسبوج ما يستوري تنهاي الله و الله للهيار مي ولي نرازي الله زي الله ولي نرازي زما جانا جانا وري فرما غفل كبارا بارا چیم بازی کر داسی زشیم نو لای غبول داسی زشوم بس دمو رو بلار خدمت می کریوان دا غسی توکی کالا را کریوان زخم خاص بزر فرصد لرم شیخم رم شیخم دم را تو بکزه شم شیخم شم شیخم